ساعت دورزی لس بجیشوی قدر من آوردون کو پا دیخ پروانه که موز اسمت ساروان هر کلی کومه پا دیخ پروانه که با وابری چه دا افغانستان ولس مشهر حامد کرزی کندهار ترسیدلی پا کندهار که با زموش خبریال دا شاغل کرزی دا دی سفر دا هدف پا حکل معلومات درکلی خود تر هر چمخ که توجه کلی دا افغانستان و نره دا دی ساعت خبرونو تا
ولسمشر کرزی د کندهار د امنیتی وضعیت د سیډلو او د دې ولایت د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدنې په هدف نن سهار کندهار ته ولاړ. په اورزګان ولایت کې څو تنه وسلوال مخالفین نیول شوي. د کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د یوې اتیا پوړیزې ودانۍ د جوړولو په پلان کار روان دی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت خپلو امنیتي ځواکونو ته د دې هیواد په جنوب کې د خونړیو قومي شخړو د کنټرول لپاره د ډزو واک ورکړی دی. د خبرونو تفصیل په کندهار کې په تیرو ورځو کې د څو پرله پسې خونړیو پیښونه وروسته ولسمشر کرزی نن سهار کندهار ته ولاړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دی چې ولسمشر کرزی به نن له افغان او نړیوالو امنیتي چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی به د ارغنداب ولسوالۍ د ناګاهن کلي د ځان وژون کې هم د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره هم وګوري. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ په ځان وژون کې حمله کې چې د واده په مراسمو کې وشوه د ښځو او ماشومانو په ګډون باندې سلطنه مړه او ټپیان شول. په یو بل خبر کې د کندهار د پنجوایی ولسوال حاجی شاباران ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه په کانو کلی کې یو 15 کلن ځوان د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کندهار په وروستیو اونیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له زیاتو فعالیتونو او له ډیرو تروریستي پیښو سره مخامخ و. د ملي امنیت اداره وایي چې په اورزګان ولایت کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین نیول دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوو کسانو په اورزګان ولایت کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او عوام المنفعت تاسیساتو حملو کې لاس درلود. په عین حال کې په لغمان ولایت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې په الینګار ولسوالۍ کې د ځانوژنې یو واسکټ ترلاسه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کابل ښاروالۍ وایي چې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د یوې اتیا پوړیزې ودانۍ د جوړولو پلان تر څېړنې لاندې نیول شوی دی. د باختر دولتي خبري اژانس د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش له قوله لیکلي چې د دې ودانۍ د جوړولو د سیمې او خاورې په اړه لومړني څېړنې پیل شوې دي. په عین حال کې د کابل ښاروال څرګنده کړې چې د نقلي وسایطو یولس پوړیو پارکینګ هم جوړیږي. خو د دې پارکینګ او اتیا پوړیزې ودانۍ د جوړېدو ځای لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. د دې لوړ پوړیزې ودانۍ له جوړېدو څخه په داسې حال کې خبر ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې اته پوړیزې او لس پوړیزې ودانۍ زیاتې جوړې شوې. خو کارپوهان وایي چې تر ډیره بې کیفیته مواد پکې کارول شوي او ښایي د زلزلې په څیر د طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت او کم وي او ژر ړنګې شي. او د صرافانو ټولنې د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یوه اروپایي یورو 6.5 افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند 6.8 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له صالحې اسحقزی خالقي څخه واورئ.
د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت خپلو عسکرو او پولیسو ته واک ورکړی دی چې د دغه هیواد په جنوب کې د خونړیو قومي شخړو د کنټرولولو لپاره ډزې وکړي. د ډزو د اجازې د فرمان د شنبې په ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسان مړه او زر نور د دغه هیواد په جنوب د اوش او جلال آباد ښارونو کې ټپیان شول. دغه نښتې له دریو ورځو راهیسې د ازبکو او قرغزیانو د قومي شخړو له امله رامنځته شوې دي. د موقت حکومت مشرې روزا اوتنبایوفا همداراز امر وکړ چې د پوځ یوه برخه دې د دغو نارمیو د ځوابولو لپاره ذخیره ځواک چمتو کړي. د راپورونو له مخې په زرهاو ازبکان د قرغزي وسلوالو د حملو له ویرې خپل کورونه پریښي او څنګلوري هیواد ازبکستان ته کډه شوي دي. په همدې حال کې روسي د روانو ناکراریو د آرامولو لپاره د قرغزستان لخوا د پوزیم رستي وړاندیز رد کړ. میرمن اوتنبایوفا پرون له روسي څخه د پوزیم رستي غوښتنه کړې وه. نوموړی په دې اړه وایي: من له دوستو هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کړې وه. له پرون ورځې راهیسې وضع له کنټروله وتلې او موږ د یوې درېیمې قوې لخوا مرستې ته اړتیا لرو، له قرغزستان پرته له یو درېمګړي هیواد څخه. موږ د یو درېیم هیواد پوځي مرستو ته اړ یو چې وضع آرامه شي. مسکو د قرغزستان داخلي کړکیچ کړل دی چې روسیه ورته د حل لارې لپاره د مداخلې هیڅ شرط نه ویني. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړنۍ کلیزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له تهران څخه غوښتنه وکړه چې خپل نړیوال مسؤلیتونه ترسره او د دریو امریکایي بندیانو تر څنګ د ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. دغه درې امریکایي تورستان له یو نیم کال راهیسې پرته له کومې محکمې بندیان دي. میرمن کلینټن په یوې اعلامیه کې ویلي د ایران رژیم د دغه هیواد د ادباو د اساسي او بنیادي حقوقو ردولو ته دوام ورکوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړنۍ کلیزه کې ویلي یو شمیر سیاسي بندیان د دغه هیواد په زندانونو کې ځورول کیږي او ځینې نور هم د مرګ په سزا محکوم کیږي. د ایران د تیر کال په انتخاباتو کې محمود احمدی نژاد د دوهم وار لپاره ولسمشر شو. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې په ایران کې د تیر جون میاشتې د 12مې نیټې د لانجمنو انتخاباتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت پرون دغه هیواد امنیتي ځواکونو او د مخالفې ډلې پلویانو ترمنځ نښته وشوه. د آزاد اروپا د فردا څنګه د راپور له مخې عیني شاهدان وایي
تو خیابون آزادی هستن، از میدان انقلاب جلوتر نمیشه رفت، تر هست نمیشه رفت جلوتر، طول میدان آزادی تا میدان انقلاب.
پا داس حال که چی ده تهران پا دو لوی و چرول لارو که ده دیخار محسلان ده دولت پر زد لاریون لپاره را توشی بی و پولیسو پر لاریون کون کو دزی وکره اوخ که به هون که گازی وکاره و او پا سیمه که ده لاریون ده تیتو پره کولو لپاره للاسی دندو چخه کار وخیست. تا پیخی مظاهره چانو تا ده دولت لخبرداری و سرسره رمسته شویده. حکومت ویلی و چی مظاهره با سخت و زپوی او ده اپوزیسون مشانو هم لخپلو پلاویانو غوختی و چی لاریون ده نکوی. لا ازادي راډيو خبرونه اوري. په سلواکیا کې د انتخاباتو رسمي نتایج څرګندوي چې هي ارخي منځلاري ګوندونه توانېدلې دي د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو اکثریت وګټي. په دې ترتیب سره یاد شوي ګوندونه به د هیواد اوسنی حاکم ائتلاف پای ته ورسوي څو د سلواکیا نوی حکومت جوړ کړي. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د اکثرو رایو د نتایجو له شمېرلو څخه څرګندېږي چې د دغه هیواد د صدر اعظم رابرټ فیکو کین ارخي ګوند تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړي. د نوموړي ګوند په یوازې توګه وکولی شول چې په سلو کې شپږ دېرش رایې خپلې کړي، یعنې د پارلمان له 150 کرسیو څخه 15 کرسۍ ترلاسه کړي. خو د رسمي نتایجو له مخې 15 ښي اړخو منځلارو ګوندونو او مخالف ګوند چې له هنګري ټبرو څخه جوړ دی د سلواکیا په پارلمان کې آرا اکثریت یعنې شپږ اویا کرسۍ ترلاسه کړي. دغو ګوندونو ژمنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ لپاره شرایط ښه کړي او د سلواکیا د حکومت په بودجه کې کسر کم کړي. او وروسته خبر دا چې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په حساب شپږ درجې و نن سهار د جاپان شمال ولړزوه. مقامات وایي که څه هم دا زلزله د سونامي په څیر نه وه، خو تر اوسه له دې وجې د چا د ټپي کېدو او یا د رسېدلو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د جاپان د زلزله پیژندنې ادارې ویلي د زلزلې ابتدایي اندازه 6.2 درجې وه چې د توکیو په شمال کې د هامادوري او فوکوشیما سیمې ولړزولې. نوموړی ادارې زیاته کړه د دې زلزلې مرکز توهون شود اصلي ټاپو د سمندر تر تل 30 کیلومتره لاندې و. د توکیو د برېښنایي انرژۍ کمپنۍ ویلي چې د دوی اټومي برېښنا کوټونه د معمول په شان له زلزلې وروسته کار کوي. دا و خبرونه.
ساعت 10:10 شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه خبرې. په نیمروز کې د امنیتي اندېښنو له کبله د دې ولایت د ولایتي شورا غړي کابل ته تللي. افغانستان لخپل معدنی زیرمو څخه د استفاده لپاره نوی حالې تل پیل کړي. له اداري فساد سره د مبارزې په یوه کانفرنس کې وویل شول چې د مجازات او مکافاتو نه موجودیت په افغانستان کې د فساد لوی عامل دی. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه هم په همدې خپرونه کې در اورو. خو مخی تر دې چې د دغو موضوعاتو تفصیل در واورو، لومړی کندهار ته ځو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې تازه له ازبکستان څخه د شانګهای تړون له غونډې راستون شوی و، نن کندهار ته تللی دی. صادق رښتینی د ازادي راډیو خبریال همدا اوس له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، د ښاغلي کرزی د سفر په باره کې تاسې څه اورېدلی دي؟ د دوی د سفر مقصد څه دی؟
ځکه چې درې میاشتې وړاندې ولسمشر کرزی ژمنه کړې وه چې عملیات پولیس تاسو به مشوره کوو. دغه راځه ولیکل چې د ښاغلي کرزی یو هدف په دغه هم دی چې له هغو کورنۍ سره هم راځي وکړي چې د تېرې پنجشنبې په شپه د ارنډا ولسوالۍ په نګه هم چې خپلوان وعده په مرکې وو چې
رشتینی صاحب، تیر ځل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ښاغلي کرزی ته د کندهار مشرانو د عملیاتو مشوره نه ورکړې، او د لکه څنګه چې تا وویل وعده ورکړې وه چې تر څو چې ستاسو خوښه نه وي عملیات به پیل نه شي. دا ځلې تاسو څه فکر کوئ چې مشران به څنګه دوی ته د عملیاتو د پیلېدو اجازه ورکړي؟ بله، په داسې حال کې چې د ناتو مقامات راز راز څرګندونې کوي دي د همدغو عملیاتو په باره کې، کله وایي چې دا عملیات ورو او سوکه پیل شوي دي، کله بیا وایي چې نه، دا عملیات اوس ځنډول شوي دي، عملاً هلته تاسو څه وینئ؟ عملیات احساسي شي؟
عملیات چې په لومړي سر کې ډېرې خبرې کولې، هغه عملیات اوس شروع نه دي، خو د همکارۍ په نوم د ملي اردو پولیسو او بهرني ځواکونو ګډ عملیات روان دي. تقریبا د تېرې نیمې میاشتې را په دې خوا په هرو پنځلسو ورځو کې چارواکي د دغه عملیاتو په اړه واقعي کنفرانسونه کوي او خپلې لاسته راوړنې اعلانوي.
بله، ښاغلي کرزی تر اوسه پورې له خلکو سره خبرې پیل کړي دي او کې نه دي کړي؟ ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د ولایت د ولسمشر کرزی د سفر په هکله معلومات راکول. دوی به په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته د ښاغلي کرزی د کتنو او د غرض د هغوی د څرګندونو په باب معلومات درکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون له یو بل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د جګړې په وړاندې پر خپلو ژمنو تاکید وکړ. سپینې مڼې وویل دواړو مشرانو د افغانستان پر حالاتو، د هیواد د صدر اعظم ډیوډ کامرون د وروستي سفر او د ناټو د ایساف د ماموریت په وړاندې د خپلو ژمنو د تازه کولو په باب خبرې وکړې. تیره اونی در بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون له واک ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته سفر وکړ. د په کابل کې له ولسمشر کرزي سره له خبرو وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او وروسته هلمند ته لاړ چې له برتانوي پوځیانو سره وویني. کامرون په افغانستان کې وویل چې دې هیواد ته به نور سرتیري ونه لیږي او دغه هیواد په جنګ کې د چټک پرمختګ غوښتنه وکړه څو برتانوي پوځیان ژر تر ژره خپل هیواد ته ور وغواړي. ټاکل شوی و چې کامرون په هلمند کې د شاهزاد په سیمه کې پوځي اډې ته لاړ شي، خو وروسته له دې چې د طالبانو له مخابروي مکالمو ورته څرګنده شوه چې هغوی د ده د هلیکوپټرې د ویشتلو نیت لري، کامرون دې اډې ته خپل سفر لغوه کړ او شپه یې لشکرګاه ته نږدې د برتانوي ځواکونو په بل اډه کې تېره کړه. کامرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د برتانیا د ملي امنیت لپاره تر ټولو مهمه مسأله ده. بریتانیا د ناتو تر مشرۍ لاندې په شپږ څلوېښت هیوادونو کې 9,500 پوځیان لري چې د شمیر له نظره تر امریکا وروسته تر ټولو زیات دي. د سپینې ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپلو تلیفوني خبرو کې د ایران پر ضد د وروستیو بندیزونو، د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د بهیدو او ځینو اقتصادي مسایلو په حق له هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې اوباما د رواني میاشتې په پای کې په کاناډا او د راتلونکي جولای میاشتې په شلمه په واشنگټن کې له یو بل سره وګوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په نیمروز کې د نامنویو له کبله د ولایتي شورا ټول غړي کابل ته تللي دي. په می میاشت کې نه ځان وژونکو په ولایتي شورا حمله وکړه. د ولایتي شورا یو غړي، دوه پولیس او یو بل تنې ووشل. د نیمروز چارواکي وایي په هلمند کې د عملیاتو له پیل سره اکثره وسلوال طالبان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور تفصیل اوري.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي وروسته له هغه له دې ولایت ووتل چې د دې شورا یو غړي د وسلوال طالبانو له خوا ووژل سو او نور ته د مرګ ګواښونه وسول. د دې شورا غړو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په نیمروز کې امنیتي وضعیت وروسته تر هغه خراب شو چې امریکایي ځواکونو په هلمند کې پوځي عملیات وکړل نو وسلوالو نیمروز ته مخه کړه. د دوی په وینا اکثره هغه سخت دریځ وسلوال هم چې په ایران کې روزل سوي نیمروز ته راغلي، خو برعکس په نیمروز کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي په دې لری پراته ولایت کې چې له پاکستان او ایران سره پوله لري امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ولایتي شورا غړي چې کابل ته تللي بیا وایي د امریکا پلي سمندري ځواکونو تقریبا 2000 عسكر او زر افغان امنیتي ځواکونه د مرکز زرند شهر په 210 کیلومتري کې شمال ختیځ لوري ته فعالیت لري چې د دې ولایت له نورو شرایطو نه دی خبر. نیمروز د می میاشتې تر 15 منټې آرام ولایت ګڼل کېدی، خو په دې ورځ د پولیسو په جامه کې 9 ځان وژونکو پر ولایتي شورا حمله وکړه. په نتیجه کې د دې شورا یو غړی ګلمکۍ، دوه پولیس او د ځان وژونکو په ګډون یو بل تن ووژل سول. د اسوسییټډ پریس په حواله تر دوه ځان وژونکو بریدونو وروسته د ولایتي شورا اتو غړو ته د وسلولو لخوا د مرګ ګواښونه وسول. د ولایتي شورا رئیس صدیق چخانسوري وایي چې تر دوه بریدونو 15 ورځې وروسته له زرند شهر کابل ته ولاړل. د نوموړي په وینا د ولایتي شورا دروازه مو کلب کړه، څرنګه چې لوی لارې نه امن وي لومړی پالوتکې کې هرات ته ولاړو، بیا له هغه ځایه کابل ته روان شو. د ولایتي شورا مرستیال مولوي ګل احمد احمدي چې له نور غړو سره یو ځای په کابل کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نیمروز د دغو امنیتي ستونزو په اړه یې د کورنۍ چارو له وزیر او نورو چارواکو سره کتلي دي.
د نیمروز د ولایتي شورا ټول ازادي په مرکز سره هلي لاندې د پاره چې دلته د نیمروز مشکلات د مرکزی دولت سره مطرح کوو چې هغه نامنی او ناخوالي چې د نیمروز ولایت سره مخ دي هغه مرتو سي وزیر صاحب داخله او نور غړو مو لیدلي دي او تعهد کړو واضح کړو چې شوه د مشکلات پاتل حکومت او همکاري کوي او نیمروز ته مطرح توجه کوي.
د نیمروز د پولیسو امیر عبدالجبار پردلی په یو ټلیفوني تماس کې رسنوي ته ویلي موږ زیاتو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لرو. د پردلی په وینا تر اوسه په نیمروز کې یو ولسوالي هم په بشپړ ډول د وسلوالو په ولکه کې نه ده، خو ځینې لري پرتی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. پردلی وایي که مرسته ورونه رسیږي امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. په نیمروز کې د امریکایي سمندري ځواکونو ویان ډګروال بری موریس وایي موږ باوري شواهد نه لرو چې وشي وسلوال دي نیمروز ته له کندهار او هلمند راغلي وي. پولیس واکونه په دلارام کې ځانونه خوندي احساسوي. سره لدی چې پر نیمروز ولایت د نشي موادو د قاچاق لار سپره ده، بیا هم لڅمو دی د جنوب له کرارو ولایتونو غنل کیدی. لیران څخه د تجارتی مالونو واردېدل د زرند شهر رنگ او خوند شکړی وو، خو اوس داسې ښکاري چې طالب وسلوالو دغه ولایت ته هم ګواښ متوجه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې په نیمروز کې هم نامنی زیاتې شوې دي. پر نامنیو سربیره د افغانستان بل لوی ستونزه په دې هیواد کې اداري فساد دی، چې دا اداري فساد هم بیا ډیر کسان د دې عامل بولي چې په افغانستان کې ناامنی زیاتې شي. پرون په کابل کې د دولتي ادارو د یو شمیر استازو په ګډون د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څارنې د عالي ادارې لخوا یو کنفرانس جوړ شوی و. د دې ادارې د چارواکو په وینا د افغانستان په مالي حسابونو کې شفافیت او د اداري فساد له منځه وړل د لندن په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې مهمې غوښتنې وې چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو د ادارې چارواکي وایي چې د مکافاتو او مجازاتو موجودیت په دغه هیواد کې د اداري فساد لوی عاملونه دي. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمن په دې راپور کې.
د افغانستان دولتي ادارو په لږګونه استازي په کابل کې په یو کانفرنس کې له دې عمل سره راټول شوي ول چې په خپلو ادارو کې د اداري فساد نه اغیزمنې برخې ولټوي او ورته د مبارزې لومړیتوبونه پیدا کړي. په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په وړاندې ستراتیژۍ د پلي کولو د څار د عالي ادارې رئیس وویل چې د لندن په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنه له افغانستان نه په دولتي ادارو کې د کاري وړتیا لوړول او د اداري فساد په وړاندې مبارزه وه. محمد یاسین عثماني وویل چې د کابل په کانفرنس کې چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان سره د یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو په ګډون جوړ شي، نړیواله ټولنه به یو ځل بیا په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د مرستې ژمنه وکړي. خو د نوموړي په وینا د اداري فساد په وړاندې مبارزه او له منځه وړل به د نړیوالې ټولنې لومړنی شرط وي.
در راستی از این مسائلی که در کنفرانس کابل بحث خواهد شد،
دوی در کابل در کنفرانس پا سر که پا کم مسائلو چه خبری بوشی در دا حکومت داره مسئله ده دا. چه ردی پا سر که بیاد اداری فساد پورانده مبارزه ده دا با در افغان دولت پورانده در مرستکون که هیوادونو مهم چوکات وی. افغان چارواکي وایي د کابل کانفرنس لپاره چې د روان کال د چنګاښ د میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي چمتووالی لري. په دغه کانفرنس کې چې ویل کېږي افغانستان سره تر 500 زیات مرسته کوونکي هیوادونه به هم پکې ګډون وکړي، د لندن کانفرنس د پریکړو د پلي کولو پر سر به خبرې وشي. دغه شان د اداري اصلاحاتو د اداري رئیس ډاکټر احمد مشاهد په هیواد کې د اداري فساد شتون له جګړې او نامنیو خطرناکو ګڼل ویل چې له منځه وړل یې ملي او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري. ښاغلی مشاهد وویل تر هغو چې په دغه هیواد کې مکافات او مجازات نوی د فساد په وړاندې مبارزه ستونزمنه ده.
او اوس هم د ویبلې غونډې راپور د افغانستان د معدني او طبیعي زیرمو په حق له د بحث لپاره په کابل کې د قانونو او مالی وزارتونو د غرست نړیواله او آسیایي بانکونو او نورو مرسته کوونکو نړیوالو مؤسسو په ګډون دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوې. د قانونو وزیر د دې غونډې د پرانستنې په مراسمو کې وویل چې افغانستان نږدې د 300 تریلیون په ارزښت د ځمکې لاندې منابع لري او اوس یې وخت رارسېدلی چې باید له دغو منابعو څخه استفاده وشي. نور حل کابل د زکی قیاسی پر راپور کې وایي
د افغانستان د قانون وزارت هڅه کوي چې د هیواد د ځمکې لاندې طبیعي زیرمې چې اوس مهال په لسو زونونو ویشل شوي د بنسټیزو پروګرامونو په پلي کولو سره له یو بل سره ونښلوي. د قانون وزیر وحیدالله شهراني د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د نوموړي وزارت مسلکي کارکوونکو هڅه کړې تر څو د طبیعي زیرمې جوتې او د نړیوالو موسسو په همکارۍ سره د یوې لویې لارې په وسیله سره ونښلوي. ښاغلی شهراني وویل چې د دې پروګرام پلي کول به له دریو تر 500 کلونو وخت ونیسي چې په پلي کولو سره به د افغانستان د یو ښه عاید ترڅنګ خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي.
برای بار اول میخواهیم کې پروژه های عمده زیربنایی را مانند خط آهن، شاراهای عمومی
موږ غواړو چې د لومړي ځل لپاره عمده بنسټیز پروژې لکه د اورګاډي د پټلۍ غځول، عمومي لوی لارې، د تولید مرکزونه او د برېښنا تولید، ځکه چې موږ غواړو په راتلونکي کې ځانګړي اقتصادي سوداګري سیمې له مدني پروژو سره وصل کړو. موږ پر دې باندې د منابع د دالیز او د اقتصادي مرکزونو نوم ایښی دي او ولنه کمرغه په دې ورستي میاشت کې چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړی دي زموږ ته وایي منابع 3 تریلیون ډالر ارزښت لري چې تر اوسه پورې لا ډیر زیرمینه دي پېژندل شوی. همدغه هدف ته د رسیدو لپاره د قانون وزارت مسؤلیت لري چې ځینې داخلي بدلونونه راولي او د دې وزارت ورته لوړ کړي.
مونږ دی بلاپردنی فیفتی وزارت
څنګه شهرانی ده هم وویل چې د مسوده عینکو کان، د شبرغان د غاز، د بلخاب کان او د سرپل د تلو دکان پر ګډون تر اوسه پورې د ځمکې لاندې د دې ډول منابعو اته یاله سیمې پیژندل شوي او اوسې دوی د نښلولو هڅې کوي. د مالیې وزیر وویل چې افغان دولت هڅه کوي د دې پروژو د پلي کولو لپاره د نړیوالو موسسو او مرسته کوونکو هیوادونو مرستې راجل کړي. د مالیې وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د قانون وزارت له دې اقدام څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې نړیوال به تل په افغانستان کې نه وي، نو غوره به دا وي چې نور افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلی زاخلوال د ځمکې لاندې منابعو سره د مواصلاتي لویو لارو نښلول له ګټې ډک اقدام وباله او ویل چې دا به د ملي عوایدو په زیاتوالي کې مرسته وکړي.
جهانیان با ما هستند، ما میتونیم بخاطر
اوس چې له موږ سره نړیوال سره موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د خپل ځان تمویل لپاره د دوی له مرستو څخه ګټه واخلو. څه چې په ټوله پانګونه کې ضروري دي هغه له طبیعي منابعو سره زموږ د بنسټیزو پروګرامونو نښلول دي، لکه زموږ د ریل پټلۍ، لوی لارې او داسې نور. زموږ د زیربناوو له وصل کولو پرته به دا ستونزمنه وي چې موږ د کانونو په برخه کې پانګونې ته زمینه مساعده کړې وي.
بر استخراج معدن یا سرمایه‌گذاری در معدن اماده ساخته باشیم.
د کانونو وزارت په داس حال کې اقتصادي زیربناوو سره د ځمکې لاندې د منابعو د وصل خبري کوي چې تر اوسه پورې له شمال څخه تر جنوب پورې د ریل د پټلۍ غځولو پروژه د مطالعې په حال کې ده چې د بودیجې او امنیتي ستونزو له امله یې کار ځنډول شوی دی. خو بل پلو د کانونو وزارت چارواکي وایي چې دوی د دې دوه ورځني کنفرانس پایلې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې به د یوې مسودې په توګه ترتیب او د کابل نړیوال کنفرانس ته به یې وړاندې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې یوه بله ترانزیتي لار پرانیسته. د ناټو د چارواکو په وینا دا یو مهم انکشاف دی او دا زمینه برابروي چې د پاکستان د ناامنو ترانزیتي لارو متبادل پیدا شي. په افغانستان کې اوس شاوخوا 1,40,000 نړیوال ځواکونه میشتي چې د هغوی لپاره په سلو کې اویا مواد او وسایل د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان تورخم او سپینبولډک ته رسول کیږي. خو په وروستي یو کال کې دا لاره ناامنه شوې او وسلوال طالبان د پاکستان په خاوره کې د ناټو ځواکونو پر تدارکاتي کاروانونو پر لپسې حملې کوي. د پاکستان د لارو له ناامنه کېدو وروسته ناټو او امریکا د متبادلو لارو د موندلو لټه پیل کړه. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دوی به له ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي. دا یو مهم انکشاف او د دې نښه ده چې روسیا په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملاتړ کوي. مسکو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بری هرکلی کړی او ویر لري چې که د ناټو ځواکونه په افغانستان کې ناکام شي د منځنۍ آسیا هیوادونه به بې ثباته او ناکرار شي او په نتیجه کې به د روسیې امنیت له خطر سره مخامخ شي. که څه هم روسیې دوه کاله وړاندې ناټو ته د ترانزیتي لارو د پرانیستلو وړاندیز کړی و، خو ناټو هماغه وخت د روسیې دې وړاندیز ته سمدستي ځواب ونه وایه او استفاده یې ترې ونه کړه. په 2009 کال په پاکستان کې د ناټو پر تدارکاتي کاروانونو د طالبانو له حمله وروسته ناټو د ازبکستان او قزاقستان له ترانزیتي لارو د کار اخیستلو په باب خبري پیل کړې چې کابو یو کال پرې ولګاوه. د دې خبرو په نتیجه کې د جرمني او امریکا په شان د ناټو ځینو غړو ته اجازه ورکړی شو چې د دوی له ترانزیتي لارو افغانستان ته غیر پوځي وسایل انتقال کړي، خو په مجموع کې دا لاره د ناټو لپاره بنده وه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي مخکې تر دې چې د افغانستان د شمالي ګاونډیانو لار د ناټو تړون د ټولو غړو پر مخ پرانیستل شي، له دې لارې افغانستان ته 4,000 کانتینر مواد ورسېدل. ګیټس همداراز ویل دا یو مهم پرمختګ دی. روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د ځمکني او هوایي ترانسپورت له نظره کلیدي رول لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو لپاره دوی نوري ترانزیتي لارې هم شته چې یوه د ایران او بله د چین ده. له ایران سره دغه هیواد د اتمی لانجې پر سر د لویدیځ اختلافات سبب کیږي چې نړیوال ځواکونه د چابهار له لنډې لارې استفاده ونه کړی شي، او د چین لار بیا د واخان په داسې غرنیو سیمو کې تیریږي چې د کال په اکثرو وختونو کې د واورو له امله بند وي. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت د لنډو خبرونو ته چې صالحه سقسی خلقی اوروي.
ولسمشر حمد کرزی د کندهار د امنیتي وزیر د چړلو او د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ ځانوژونکې حملې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدنې په هدف نن سهار کندهار ته ولاړ. د ملي امنیت اداره وایي
په اورزګان ولایت کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د حملو په تور د دولت څو تنه وسروال مخالفان نیولې دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د یوې اتیا پوړیزې ودانۍ د جوړولو پر پلان کار پیل شوی دی. د قرقیزستان د کورنیو چارو وزارت خپلو عسکرو او پولیسو ته واک ورکړی دی چې د دغه هیواد په جنوب کې د خونړیو